کاری وړاندې کیږي او په کې اوري چې د هوشمن پنوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی لا ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او له هغې سره سم اقدامات وکړي. د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو او د دې ډلې ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم پروانه خپرونه کې یو تفصیلي رپورټ اوریدلی شي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له مرزی احمد زی اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه نتایج اعلان کړي. په فاریاب ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شو او د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي. پورا خبرونه ټاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپل هغو سیړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایي برید پاړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د پیښې په اړه سیړنه د هغو دریو امریکایي جنرالانو لخوا شوې چې یو یې هم په افغانستان کې د ناتو له مقر سره اړیکې نه لري. ناتو او افغان پوځ په دې اړه خپلې سیړنې کوي. دغه سیړنې د امریکا د پوځ له خوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو پر یو روغتیایي مرکز هوایي حمله په افغانستان کې دننه او د باندې توند غبرګونونه راوپارول. په دې برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوی د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. د دغې لواویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شاین قلو اردو قمندان څخیدات کپتان ازادي راډیو ته ویلي د دوی لومړني راپورونه ښیي چې په دې الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم وو. نموړی ویل په ټوله کې په دغه الوتکه کې شل تنه سپرلی و د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې د دوه بهرنیانو په ګډون ولس تنه ژوندی نیول شوی چې احتمالا بهرنیان پیلوټان وو. درې تنه نور وژل شوی چې په دوی کې هم څومره د کشفي ارګانونو د راپور لمخې یو بهرنی او دوه د ملي پوز سرتیری دي. نموړی د بهرنیو ادباو د هویت په اړه سندي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قماندان سید اقان درابی ویلي چې دغه الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوې ده. او په کابل کې د هوشمند پونوم خارګوډي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د دغه پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري په نږدې راتلونکو کې د خپلو سیړنو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. نوموړی زیاتوي
ما برای مردم بعض میرسونیم
که هغه ویل موږ خلکو ته وایو چې د امکان در حده خدای حاضر او وظیفه مقدسه ګڼو او ټول حقایق له دوی سره شریکو. دغه پلاوی وروسته له هغه د ولسمشر لخوا وګمارل شو چې د هوشمن پونوم خارګوټی په افتتاحیه غونډه کې خلیل الله فیروزی ګډون وکړ او دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. فیروزی چې د کابل بانک قضیه یو له لویو پوروړو څخه دی په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دی او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه وغواړي کولی شي د اسلامي دولت ډلې په له منځه وړلو کې رغندل رول ولوبوي. نموړي ویل د سوریې د پولو په برخه کې ما او د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوریه کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسي هوایي بریدونه یوازې د اسد رژیم پیوړی کوي. هغه رژیم چې ظلمونه د اسلامي دولت ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه، موږ موافق یو چې کچېرې روسیه د خپلو هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دولت ډلې ماتولو ته واړوي، نو کولی شي لا ډېر رغندر لور رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغې موافقتنامې پر عملي کېدو کار وکړي چې له مخې د هوایي شرکتونو د مسافرینو په اړه معلومات له یو بل سره شریکېږي. په همدې کنفرانس کې فرانسو اولان اړین وبلل چې اروپا ته د تروریستانو د سفر د مخنیوي لپاره باید د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله وتړل شي. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د هغې وسله والې ډلې مشر وژلی چې بلجیم ته نږدې په یو شمالي ښارګوټي کې یو شمېر کسان یرغمل نیولی وو. فرانسوي مقامات وایي دا پیښه له تروریستي فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري. فرانس پریس اژانس د یو سیمه ییز سرنوال له قوله وایي چې وسله والو کسانو د یو محلي بانک منیجر نیولی وو او غوښتل یې چې د پیسو سیف ورته پرانیزي. راپورونه وایي د پولیسو په رسېدو سره وسله والو بانک د منیجر د کورنۍ غړي ارغمل ونیول. د فرانسې ځانګړو ځواکونو د بانک د منیجر پر کور حمله وکړه او د یو وسلوال په وژلو سره ارغمل شوي کسان آزاد کړل. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوریې سره پر پوله د روسیې جنګي جیټ الوتکه راوغورځوله د ارامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناتو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ستولتنبرګ ویل ترکیه د روسیې د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. ما له دې وړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روسیې د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناټو سرمنشي زیاتوي د ناټو د نورو غړیو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو ادعاو سره سمې دي چې وایي د روسیې جیټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. ستولتنبرګ زیاتوي چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د ناټو د دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. او یوې امریکایي محکمې یو پاکستانی وګړی په متحده ایالاتو او اروپا کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور په سلویښت کاله بند محکوم کړ. 29 کلن عابد نصیر پرون په نیویارک کې د یوې فدرالي محکمې لخوا په حبس محکوم شو. دغې محکمې په مارچ میاشت کې نصیر په دې تورن کړ چې په متحده ایالاتو، بریتانیا او ډنمارک کې د بمي بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو. نصیر په 2010 کال کې په بریتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته انتقال شو. پر د تور دی چې د القاعده ډلې د هغو مخفي مرکزونو مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي د نیویارک د مترو یا تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او د کوپنهاګن پر ورځپاڼې بریدونه پلان کړي وو. د خبرونو پای
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا مرزي احمد سي وریدل. دا هوشمن پرم خارګوټي د قرارداد پړه د حقیقت مندنې پلاوی له ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی د نتایجو پر اساس په دې برخه کې اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مالی وزیر ویل پاکستان څخه کتنه ګټوره وه او دواړو هیوادونو د همکاریو او سوداګریزو همکاریو په پراخوالي موافقه کړې ده.
از این بحث ها ما راضی به خاطر از این هستیم که در اون جایی که از طرف از اونا کمی ها و کاستی ها بود اونا را قانع ساختیم.
در طالبان و ترمنز در اختلافات و در ترمنز در پلشو و جگلو پاره هم پروانه خبرونه که تفصیلی ریپورت ها رو دلشه.
دا حسروانه و او دا د سولې د سبوتاج د پاره هغه گاونډانو هڅه کوله چې بیا مغاړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د هموري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیري چلند کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ترکیې لخوا د روسیې د وجر الوتکې د وشتلو موضوع تعقیبوو او دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو هم خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د هوشمن پنوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر څخه غوښتي چې د دوی د ارزونو مطابق په دې برخه کې اجراءات وکړي. دغه پلاوی چې د شنبه پر ورځ خپلې موندنې پیل کړي، هیله خو ده چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې خارګوټي په افتتاحي غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډیر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوراوړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند هم محکوم شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د هوشمن په نوم شارګوټي د پلاوی څېړنې پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی به له یوې خوا د ارزوي چې دغه شارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانین تر کومه حده نقص سوي دي، بل خو دوی باید دا هم وپلټي چې د شار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې شارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیه، شار جوړونې، لوی ترنولۍ او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوس مهال یې دنده ځنډول سوې پوښتنې کړې دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پوښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړې چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی.
نو بعضی مطالب را با قوانین و مقررات
دی، وی هغوی ځینې مسائل د افغانستان له کورنۍ او مقررات او قوانینو سره تړي. د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي، د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حده له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولای سو. دا کار وخت غواړي تر څو موږ وکولای سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یو پوښتنه دا ده چې څه شي د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یوه شارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فیروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په لس کاله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پوښتنه ده چې د دې شارګوټي په افتتاحي غونډه کې د فیروزي تر ګډون وروسته راپورته سوه. تر انتقادونو وروسته د شار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د شارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خوشاغلی محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په خبرګون کې په لومړي قدم کې د شارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته د یو فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دند ته وځنډوله او هم د دې قضیې د څېړنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري، یو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخری دي. دغه پلاوی د شنبه پر ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. شغلې عثماني له ولسمشر څخه تمه لري چې د دوی د ارزونې د نتایجو سره سم عمل وکړي.
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم،
دی وای کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو، موږ خپل نظرونه هم ورته استوو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسی او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغه عمل وسی. شغل عثماني د غراز ډاډ ورکوي چې د هوشمند پونم شارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د شارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فیروزي د خپل مدني حقونو څخه محروم سوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فیروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه ورکړي.
و امریدل چې د هوشمن پونم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی د ارزونو پر اساس په دې برخه کې اقدامات وکړي. افغان پلاوی چې د اقتصادي همکارۍ په لسمه ګډه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللی و، وایي چې سفرې ښې لاسته راوړنې لري او پایلې به د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو ښه اغیز وکړي. د افغانستان د مالی وزیر د اسلام آباد له سفر وروسته د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ، ټرانزیټ د ښه والي او جنوب او منځنۍ اسیا هیوادونو د نښلولو په اړه خبرې وکړې او یو لړ هوکړې هم پکې وشوې. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولی او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شوی مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکریل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیات کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولې وو سره ډول چې موږ فایل ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدی بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده و دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسیدو چې ان شاء الله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي
ازو منفعت میبرن.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو په کې ګډون کړی وو. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبه د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاد غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
حکومت د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګه نه تمدید او مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګه د اپټیا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینټ بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلی شینواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرېښودل سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون خغل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځني سپي او سر 296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دروروي.
نیویورک ټایمز ورسپانې د افغان مشران په بهر کې د پناه غوښتلو لپاره د افغانانو د سیل د مخنیوي هڅې کوي تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. دا ورسپانې لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د ځوانانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې له یو ځایي پناه غوښتنې لاس واخلي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی غنی پر دې سربیره دا غوښتنه کړې چې په هیواد کې ناامني او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. دغه ورسپانه د ولسمشر غنی په وینا لیکي د لویدیځ ورونه زموږ پر مخ تړلې دي، زموږ راتلونکی په افغانستان کې ټینګ دی او احترام مو په همدې هیواد کې دی. نیویورک ټایمز د دې راپور په یوه برخه کې په کابل کې د محمد عباس په نامه د لارې پر سر د یو مستری له خولې لیکلي چې هغوی څه ډول زموږ درد احساسولای سي. ورځپاڼه لیکي چې 19 کلن عباس ایران ته تللی و او 13 میاشتې د ترکیې له پولې بیرته راستون سو. د غوښتل چې ناروې ته ولاړ سي. د ورځپاڼې په وینا دغه افغان ځوان اورېدلی و چې په دغه هیواد کې د کار لپاره ډیر فرصتونه سته. د مقالې په وینا د افغان مشرانو هلې ځلې چې له افغانستانه د افغان ځوانانو د وتلو مخه ونیسي په داسې حال کې دي چې د ښاغلي غنی دوه اولادونه په امریکا کې ژوند کوي. د ده د مرستیالانو کورنۍ په ترکیه او ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کورنۍ په هند کې ژوند کوي او همداراز د حکومت د کابینې د وزیرانو کورنۍ د جمهوري ریاست د مرستیالانو د سلاکارانو او رئیسانو کورنۍ په بهر کې ژوند کوي. نیویورک ټایمز ولسمشر غنی ته نږدې د یو لوړ رتبه چارواکي مجله لیکلی چې دا د دې هواد حقیقت دی چې د لسیزو لپاره تر ټولو زیات پناغشتون کې په ټوله نړۍ کې درلودل دي. ورسپانه زیاتوي چې افغانستان سره مرسته کوونکي هوادونه پر ولسمشر غنی فشار راولي چې هغه افغان پناغشتون کې د بیرته خپل هواد ته وغواړي چې درخواستونه یې په دغه هوادونو کې رد کیږي. ورسپانه زیاتوي چې له دې هوادونو سره مخکینی قراردادونه افغانستان مکلف کوي چې داسې اقدام وکړي. افغان ولسمشر تنجدي دغه چارواکي نیویورک تایمز ورسپانه ته ویلي چې شاغلی غنی د یو شمیر هیوادونو له حکومتونو لکه جرمني، سویډن او ناروې سره کار کوي چې افغان ځوانان په خپل هیواد کې پاتې سي. ورسپانه په دې مقاله کې د یو شمیر چارواکو له خولې لیکي چې یوه مفکوره دا ده چې د حکومت د هغو کارکوونکو سره چې عمرونه یې زیات دي مالي مرستې وسي تر څو هغوی تشویق سي او له خپلو دندو تقاعد سي. د دوی په وینا په هغه صورت کې به په حکومت کې شاوخوا 1500 چوکۍ تشې سي او د افغان ځوانانو لپاره به د کار زمینه مساعده سي. ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستی غاڼه کې قزاقستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکلی او دا مقاله یې د آیا قزاقستان به په افغانستان کې لوبې ته تغییر ورکړي تر عنوان لاندې خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د شپږ لکه ټنه غنمو قرارداد هم لاسلیک سو. مقاله د ولسمشر غنی له خولې لیکي چې قزاقستان په سیمه کې د غنمو یو لوی تولیدونکی هیواد دی او موږ غواړو د راتلونکو 15 کلونو لپاره غنم وارد کړو. د مقاله په وینا که څه هم قزاقستان د سیمې د لویو پروژو لکه ټاپی پایپ لاین یا کاسا زر پروژو برخه نه دی، خو دغه هیواد د سیمې تر ټولو بریالی اقتصاد لري. مقاله وایي چې پر افغانستان د فولاد او غنمو په خرڅولو سره به قزاقستان دومره ډیر عایدات ونه لري، خو دا په سیمه کې د اقتصادي قدرت په توګه د قزاقستان رول پیاوړی کوي. د مقالې په وینا د ولسمشر غنی لخوا له قزاقستان سره د روابطو د ټینګولو یو مقصد به دا هم وي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې خرابې سوي دي. د مقالې په وینا افغان چارواکي او سوداګر د خوراکي توکو او ساختماني موادو د واردولو لپاره تر پاکستان، قزاقستان او ازبکستان غوره ګڼي. همداراز د ډیپلوماټ مجلې د مقالې په وینا غنی د خپل سفر پر مهال د امنیت په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل سختریزي او د تشدد خپلول یو سیمه ییز ستونزه ده.
د طالبانو د دوو جلا شویو ډلو ترمنځ اختلافات لوی ورځې بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګېرل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلا شوې ډلې بریدونه زیات کړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړیو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی دی. په دې اړه په وروستیو پرمختګونو اجمل انت رپورټ ترتیب کړی.
په تازه رپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره سره د ده سره مخالفت کولی. بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سوله بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یو ځای سوي ول او په دغه شکل ځای سوي ول چې دی د داخلي جنګو سره وګرځوي. خو متاسفانه چې د دوی خبرې ته هغه اطمینان نه وکړله، اسلامي جنګونه یې په زابل کې شروع کړل. په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړي چې موږ د ده سره په هېڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤوف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤوف په خپلو خبرو کې ویل چې په اوسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤوف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ازادي رډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دوو ډلو ترمنځ دلته خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوو ترمنځ جګړې شوې وې. او د ملا محمد رسول دله چې دوی سره بهرني جنگیالي مو د دوی سره ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولې وو، دواړو خواو زخمیان لرل. دغه نښتي بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد هم دې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نظر محمد مطمئن چې د محل کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبره کومره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه و او دا د سولې د سبوتاج د لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
هغه مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وله یا په لاس وله
وبنلرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاس وله فکر چې محکمه له خواکي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیری چلند کیږي. د دې کمیسیون د ښځو څانګې کمشتر قدریه یزدان پرست دا خبرې د سه شنبې پر ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. خو د افغانستان دفاع وزارت په دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیری چلند مسئله نه مني او وایي چې په دې ارګانونو کې ښځې فعال حضور لري. ناجی صاحب په رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتی ورګانونو کې هم توپیری چلن کیږي. د دغه کمیسیون د خزو د برخي کمشنر قادریه یزان پرست وای چې له خزو سره توپیری چلن د تاوتریخوالي لوړه سطحه په ګوته کوي. میرمن یزان پرست د سه شنبه په ورځ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل کیږي چې د ملي اردو او پولیسو په صفوفو کې د ښځو جلب او جذب راکم شي.
در درون خود نهادهای دفاعی کشور
د هیواد د دفاعي ارګانونو په داخل کې ښځو ته په کم سترګه کتل کیږي. ښځو ته په کم سترګه کتل د تاوتریخوالي لوړه سطح په ګوته کوي او د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې ښځو ته په کم سترګه کتل د دې لامل سوی چې د پولیسو او ملي اردو په صفوفو کې د ښځو جلب او جذب کم وي او موږ هم خپل اهداف ته نرسیجو
دغه ارزوها او برنامه‌های خود نرسی.
میرمن یزدان پرست د سرګندونې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغې غونډه کې وکړه چې د دفاع وزارت په نوښت جوړه شوې و. د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده او هر کال د غورز په افغانستان او نړۍ کې لمنځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت اروپای ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې د خزو په وړاندې روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د اروپای ټولنې په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د دغه ټولنې د سفیر فرانس مایکل ملبن په حواله راغلی چې اروپایي ټولنه او اروپایي پولیس په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. په دفاعي او امنیتي ادارو کې له ښځو سره د دوګونی چلند موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر دې مخکې د بشر حقونو د څارنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان ښځینه پولیس د خپل کار په ځای کې د بد چلند او ان جنسي تیری له ګواښونو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت دا نه مني چې ګنې په دفاعي ارګانونو کې ښځو سره توپیري چلند کیږي. دغه وزارت مرستیال افضل امان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل چې دا مهال ښځې په بېلابېلو برخو کې فعال حضور لري.
افغانستان په ملي اردو کې خوشبختانه هغه ډول چې لازمه ده زموږ خویندې په بېلابېلو برخو کې د خدای په فضل فعال حضور لري، ښځو ته د احترام په سترګه کتل کیږي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په صفوفو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
تاسو زمونږ کله ازادي رادیو اوري اتنی می بجې شوې دي. ل مرزي احمد څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لوبای د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناسې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. راپورونه وایي چې په دې الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم سپاره وو. تاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بیپولو ډاکترانو پورې مرکز د هوایي حملې په اړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کیمپل بنن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. په کابل کې د هوشمن پونم خارګوډي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د هغې وسله والې ډلې مشر وژلی چې بلجیم ته نږدې په یو شمالي ښارګوټي کې یو شمېر کسان یرغمل نیولي وو. فرانسوي مقامات وایي دا پېښه له تروریستي فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري. او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوریې سره پر پوله د روسیې جنگي جیټ الوتکه راوغورځوله د آرامتیا غوښتنه کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو یونیس پروګرامونه خبريږي. مسکو وایي د دوی هغه چټ الوتکه چې په ترکیه کې وشتل شوې هیڅ کله د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې او د ترکیې ادارې له شانه په خنجر وهل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې دغه اقدام چې له کبله د روسیې الوتکې یو پیلوټ وژل شوی دی یو جرم دی او وایي چې د روسیې او ترکیې د اړیکو په برخه کې جدي عواقب لرلی شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد حق لري چې له خپلو پولو دفاع وکړي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د روسیې ولسمشر په ترکیه کې د روسی جیټ الوتکې وشتل جرم بولي او وایي دوی به هیڅکله دا ډول جرمونه ونه مني. د ترکیې هوایي ځواکونو پرون سه شنبه وروسته لغه روسی سو څلرویشت ډوله الوتکه وویشته او وړاندې کړه چې د دوی په خبره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دغه الوتکه د ترکیې له پولو څخه څلور کیلومتره لرې وه. ولسمشر پوتین پرون د تورې بهیرې په سوچي ښار کې د اردن د پاچا عبدالله سره د لیدو پر مهال د ترکیه دغه عمل وغند او ویل په تاسو کې چې روسیه د تروریزم په وړاندې په جګړې بوخته ده دوی د شاله خوا په خنجر وهل سو. پوتین د دې کړنې عواقب ته په اشاره وویل دا وایي د نن ورځې غمجنه پېښه به د پام وړ عواقب ولري چې په هغه کې به د روسیې او ترکیې اړیکې هم شامل وي. پوتین ویلي چې په هر صورت د دوی پیلوټ او الوتکې د ترکیې خاورې ته کوم ګواښ نه و پیښ کړی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د دې پېښې په اړه ویلي چې هیواد یې حق لري د خپلو پولو دفاع وکړي. دی وایي دا چې ولې په تېرو وختونو کې د سوریې په ارتباط کومه ناوړه پېښه نه وه سوې دلیل یې د ترکیې خونسر دی وه. هیڅوک باید شک ونه کړي چې موږ تر خپله وسه هڅه وکړه چې د دې پېښې مخه ونیسو، خو هر څوک باید د ترکیې د حق درناوی وکړي چې له مخې یې د خپلو پولو دفاع کوي.
سایګي ګوستېرمېدای
اردوغان وای د دې پېښې له کبله خپه دی خو دا کړنه د هغو قواعدو سره سم بولي چې وړاندې اعلان کړی وو پاندې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیر ماښام په واشنگټن کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو غټه خبري غونډه کې د خپل خاورې دفاع د ترکیه حق بللای دی
ترکی لايك اوري کانتري هاز ا رايت ټو ديفند
دی وی ترکیه د بل هر یو په څیر د خپل خاورې او فضای حریم څخه د دفاع حق لري زه فکر کوم اوس د زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې ډاډه سو روسان او ترکان دواړه لایبل سره خبري وکړي دا پیدا کړی چې واقعا څه پېښ شوی دی او د هر ډول تاوتریخوالي د کمزوري کولو لپاره اقدامات
وکړي
تر دې وړاندې د پینټاګون یو ویان سټیو وارن ویلي و چې دا پېښه پر پوله سوې خوایې تر اوسه نسی تاییدولای چې روسی الوتکې واقعا د ترکیې فضایي حریم نقص کړی و که څنګه وارن دا مني چې ترکی پیلوټانو لس ځلې روسي جټ الوتکو ته خبرداری ورکړی و خو روسی پیلوټانو ځواب نه دی ورکړی روسی چارواکي وایي د دوی د الوتکې دوو پیلوټانو ځنونه په پراشوټ کې غورځولې خو یو یې لمځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو وژل سوی دی د دوهم پیلوټ برخلیک معلوم نه دی ترکی رسنیو راپور ورکړی چې یو پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د اسد پلویانو په وړاندې جنګیږي د همدې پېښې د بحث لپاره د ناټو د 28 غړو هیوادونو استازو د ترکیې په غوښتنه پرون په بروکسل کې یو فوق العاده غونډه جوړه کړه په دې غونډه کې د ناټو سرمنشي ایان ستولتنبرګ ویلي چې د ناټو د نور غړو هیوادونو ارزونې هم د ترکیې د هغو معلوماتو سره سم دي چې وایي روسي جټ الوتکه د هغه هیواد حریم ته ننوتلې وه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیر تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
ته انصاف په لټه کې د خبرونې درنو اوریدونکو دا زلمو په دې خبرونه کې دا ستونزې راخستي چې شریکون کې یو د خور سره لاس او گریوان ګند دي په خپلې واوري
زمانو محمد حسین محمدی دو میرا بودین لیسه برحال خوون که ما او دوام او زید خوون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال ده پاره دمون دو خوون که ده معکولات لخاطره چی ده جمعنه معکولات بند کرده او تا ورنه معکولات ده ولایتونو بند کرده او ده موصله چی ده وستازانو د زرا سروار سبب هم شویده و خسته شویده دوهم مسئله دا و چه زمونگا د امتیازات و د تفاوتات د ارزیابی و چه دو نویوم ننیوری تر دیار لسوا در نویوم کالو پوری چه سازان هم ارتقای قدم کرده هغه تفاوتات هم پاته ده او نور زمونگا سازان چه و پا بس و قدم که تقریبا 15 کالکی گی چه زمونگا سازان پا بس و قدم که ابقا شویده او پاتش شویده ده ده موضوعنا هم زمونگو سازان سخت مایسه شویدیم تر دون حالات پوری چه زمونگا به سازان چه مقرری گی او زمونگا غاخو سازان چه تقریبا سلوی قدو سوابق لری اگو سر پی او بس او پی او قدم که زی پزایدی ماشونه یو اندازه اخلیم ادی اکثر زمونگا محدود ماشونه چه ده تقریبا اشپک نیم زره دی و زره دری سوا آخرینه ماش ده بیخی هغه سه ماش را کړی د پوسی د فارسیوانانو متل ده وای بخور نمید او بل مسئله دغه ده چې زمونږ سره دغه ساحه د درسي زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعته 10 ساعته درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ استادانو عمر ډیر زیات دی چې سالویخ 50 کالو تر رسیدي هغه ته هم 10 ساعته سالویخ 10 ساعته و 23 ساعته درسي ساعتونه دي او د دې پیسې کې موږ سره وزارت مقامات وعده کړي و هم د دې پیسې کې موږ سره سته په موافقه و نه رسیدل او په کال د 1980 یم کې زمون ته سیزمکی رایشی توضیح شوی و چه پی کابل که نو هاگه هم تروس پوری نه حبادی درک شو نه نمری ور کردی نه بل شای ور کرده او بل چه منگا استازان پا مکمل کال که پنجشنبه پا ورز منگا وظیفه جرا کهو او معکولات هاگه هم منتا نرا کهیم نه پوهېږو چې دا اصلاحات اداري ده، فساد اداري ده، الحاد اداري ده، خو مشکلات اداري ده. مونږ معلمینو ته دا 15 کاله کېږي قدرمند ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هېڅ نه حل کېږي. دا زموږ مقامات ده، که دي صلاح ده، که جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی وو غږ یې وکړ وایي زه د معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم، لاکن دا ژمی وګوره، یو خوا ژمی د غریبانانو مرګ، بل خوانه دا د ژمی وګوره چې دا زموږ 900 روپۍ معقولات زموږ نه ګرځي. په هغه مخکنی تاسونو چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه کړه. هغه یو متل ده وایي د برید نه دشکومه په ګیره د بندومه، د ګیرې ګیره نه دشکومه په برید بندومه. او موږ سخت ضروري تقریبا همدا اوس هم زه په خپل پوسې د خپل مکتب په نمایندګي باندې او د خپل دوزې په نمایندګي باندې استادانو ته ما دا وعده وایي ورکړم، مال وزیر صاحب موږ سره وعده کړې ده زه تحسن وکړي او نه زده کوونکو نه امتحانونه هم واخلي. پوسې وزیر صاحب موږ سره وعده کړې ده، پارلمان موږ سره وعده کړې ده، لیکن د دې دواړو لخوانه هېڅ مشکل زموږ رفع نه سو. دا د ستاسو حضور ته موږ مراجعه وکړه تر څو چې دا زموږ مسله دغه وزارت معرف یا یو مقامات سره تاسو وران کې پوسې تر څو د زموږ مشکلاتونه رفع شي.
بلې، دا هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې واچ په ځنی خوانځیو کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشول، صورت لپاره خوانځي هم وتړل شول، د ځکهونکو ته تدریس ونه شو. آیا دا هغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د خونکو خو
اجان نو غون مکمل هغه موضوعات دي د پاره چې دی موږ سره یو واده وایي وکړو چې موږ تاسو سره وعده کوو چې تاسو مات کې پوسې موږ د مشکلاتونو د ساسو رفع کوو، لکن تر اوسه پورې دا مسله حل نشه.
مننه کور ودان، ان شاء الله موږ به د وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هنه وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټه کې
د کابل ښار د عمومي تعلیمي حوزې د ښوونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو عمده ستونزې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخې ته کېښودلې. خاغلی مهرداد وویل
زه د معلم صاحب په ځواب داسې ویلی شم چې نوې رهبري د وزارت معارف نوې رهبري ټولې هستې تر اوسه پولې کولې چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی، خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو په حق لداسته ویلین شم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو، خو تر اوسه خود دا مشکل حل نده شوی. دوی وایی چه یو معلم ده بالقوه کار پا مقابل ده ماکول مستحق کیگی. نو اغا ورز چه معلم صاحب پا مکتب که ندی ده ماکول مستحق ندی. ده لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی ده چه ده ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان د ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توزیع کولو لپاره هم داسه وایله شم چه تر وسته پوری 3000 مزکه د معلم صاحبانو تا ویشل شوی دی، خو مونگ تلاشون روانه ده چه و کولای شو چه در راتلونکو کالو که د طول و معلمانو تا مزکه توزیع شی او هیس معلم په افغانستان که بغیر لمزکه پاتې نشی. خدا تلاشون روانه ده، خوزینی تخنیکی مشکلات شته چه مونگ به وزارت محترم شهرسازی سره خبری که و ده مشکلات و ده حل کولو لپاره. داست خبره ده چه یو شهرک باید ده کانالیزیسیون سیستم ولری، باید ده مکتبون و شونزه و ساحی معلومه وی، باید ده برق مسئله حل بوی. ده طول و ده مسائل و لپاره دلتا یو تأخیر رازی زمان پا زمانکو توضیح کولو که خود وزارت معارف هدف داده چه پراتلون که کالو که هیس معلم به مزکه پاتی نشی او طول معلم صاحبان مزکه ولری. خو ځینې مشکلات شته چې مونږ د دې مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چې بیانې په ټوله کې تاسو د معلمینو د ستونزو د اواري لپاره ژمنې چې د دوی ستونزې اواري شي.
بالکل بالکل مونږ د معلم صاحبانو پاسف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزې حل شي. نو ځینې مشکلات شته، ځینې تخنیکی مشکلات او ستونزې شته چې هغه وخت چې د ستونزې حل شي ان شاء الله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دیونه د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ، د دې هنر رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږیدلې دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم ترګند د ژمی راورسېدې او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کیږي. د سږکال ژمی پر رسیدو سره هم د دوغو زیانونو احتمال ستا، او دا د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې در وورو چې وایي سرلوسه سیلابو سیمه ځپلې ده او کورونه ړنګ سوي دي. د ستونزو په ګټه وورو.
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم. وروره پرون وړ ماجم پیغام درکې تا چې نکې ناشر موږ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړو، د خلکو زیرا چې ملک لاړې ونې د مینه ویو. موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستی دي، ولسوال دې خبر کړی دی والي لکللی یو. موږ زغ څوک نه اوري، موږ ستاسو د رادیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو موږ زغ د غټو مقاماتو ورسوي. آی هات را چې دا کار په جد وویني، د خلکو ونې ګرځېدلې، خلکو سرایونه معلومه ولاړه. زموږ غم نه ولسوال خوري، نی وروره والی خوري، نی بل خوري. موږ پر چا غږ وکړو؟ نو دولت سو د دولت په مابین سوای ولی فاصلې راځي. فاصلې خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه اوري، ولس مجبور دی چې د دولت په یت څه دغه باندې دی باور ونه کړي. نو زما دغه یل سیس درجه د لارې څخه ده چې وروره زموږ غږ د لوړ مقامات ورسوي، او بل د روزګار والی ته دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته احاط ولیږي، دغه سیمه وویني په خپل ملک دغه کې دغه کې د خلکو سر کومه کوي چې د شنه اسمان باندې ناشتي ولې داسې زموږ سره کېږي. موږ پر چا بغاره کړو؟ نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
ورور ستاسو د ستونزو مدا د خبره کړه. لکه چې وړاندې مې وویل، دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوي نه کیږي، خو لږ تر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤلین توجه وکړي. دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي، خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې 4 ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلې چې موږ هم د دې تاسو ته دروړو.
در خود پایتخت ما در کابل، در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعته است. ما 2 نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم: 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. این همین نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولای سي دوغو یا 200 شمیرو ته زنګ ووهي. لدې خبرځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري، او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اوریدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې مشتره رسیدلې دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلی السلام علیکم زخاکثر د لغمان ولایت څخه خبرې کوم زما پیغام دا دی د افغانۍ د کیفیت سره وروره غواړم چې افغانۍ لوړه شي وروره زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او موږ په وطن کښې خاص کالداره چلېږي که دلې په لغمان او جلال آباد کښې دي که په نورو ولایتو کښې هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق کن بنده کړي زموږ په کشور کښې او نه غواړو چې نوره کالداره وچلېږي او هغه وخت یې ښه وخت د کالدارې د بندېدو کوم وخت هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده او بنده به وای نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره بنده کړي او افغانۍ یو څه ارزښت ور لوړ کړي افغانۍ بېخي مخ پر دواړه روانه ده ډېره ښکته کېږي زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو نور وخت خو نه نیسمه د خدای په امان.
ما چې ویل اشرف غني حکومت به راشي نو به رشوتونه ورک شي نو په روزګان ولایت کښې یو په پنځه نوي کاله اشرف غني د حکومت راتللو سره زیات شوي دي نو هیله کوو چې دا رشوتونه او دا غلي ورک شي ورکې نه شي حتی حکومت به د دغله د نظم او له منځه به ولاړ شي مننه همدا زما پیغام رحمت الله میزوی د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ نه.
اور ورور السلام علیکم د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغام ورسېږي زموږ د روزګان په ولایت کښې ډېرې ادارې فساد زیات شوي دي د روزګان په ولایت کښې هر یو ملا د مدرسه کښې ملا په استخباراتو کښې ملا په جاوکاپو کښې کارمن په مدرسه کښې په د بل دغه د سولې په دفتر کښې په دغه کښې دا یو ملا داسې کار کوي نو زموږ هیله دا ده چې دای دا پنجي پنجي زموږ سوا نه کړي دغه دا شل ځایه ماشینه بند کړي وسلام.
السلام علیکم خادم نورزم د فراه ولایت زما سلامونه مې کړي د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ټول ومنئ زما پیغام دا ده چې اشرف غني دا د اقتصاد په اړه څه رقم غونډه کړې څه رقم تیتا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډېر مخ پر دواړه روان دی د هر سړي اقتصاد مخ پر ښته باندې روان دی زه غواړم چې سم دم بنسټیز کارونه وشي لکه د اوبو برېښنا د اوبو برېښنا فعاله شي.
السلام علیکم دغه تیمرشاهي کښې زموږ دوکانونه دي د کوم یو سړی مربوط د کرشني بانک ده دا اوس په حالات دي لیدو کښې ده اوس یو نفر یې لاندې کړو او دغلته افزې ته هم عریضه کړې ده او خود یې هغه ته هم عریضه کړې ده کرشني بانک ته بس اوس که دغه کوم واقف شي او د اخره درته لاندې شي مثلا موږ وایو که تاسې د ارادو کار کوونکی یو نفر درته راشي او دغه هغه نشر کړي او خلکو ته ویډیوي هغه فلم وښیي حالات دې تخریب کړي په حالات ویډیو کښې ده وسلام زه محمد صادق
دا زما پیغام خپور کړي زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه حمیدګل خبره کوم محترمه زما د ډاکټر صاحب څه دا هیله ده چې ډاکټر صاحب وایي زه به د غاسدینو مخه ونیسم د غلو مخه به ونیسم د بنګ د ریسانو چې غلاوې کړي دي تللي دي خارجي وادو د هغو مخه به ونیسم کار به عادي کار ته وسپارم محترمه د دیراوت په ولسوالۍ کښې پنځه نوي د ساده مځکه غاسبونې نیولې ده چې باوړۍ یې پر کښی دي هندارې یې پر کښېنولې دي ټول دریاسې مځکې وچې کړلې محترمه نو زه د ډاکټر صاحب ته هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت ته حیحات مقرر کړه واستوه د دغه غاسبینو مخه ونیسه چې په زرګونو زرګونو جریبه مځکه خلکو یوه سړي خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې ودرېده نو زه د ډاکټر صاحب ته چې وایم چې ته د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب څو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د دیراوت په ولسوالۍ کښې ټوله دښتې مځکې غصب سولې او زراعتي مځکې وچې سولې سانان وچ سوله په سرایو کښې اوبه نشته ټوله غاسبونې ونیول دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوئ وسلام زه د دیراوت په ولسوالۍ ته حمیدګل خبره کوم زما پیغام خپور کړي حتمي خپور کړي وسلام.
محترمه دوسته په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کښې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هېواد کښې د جګړو له کبله مهاجر شوي مځکې او جایدادونه یې غصب شوي له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مو هم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو له خوا نیول شوي دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېزه نه ده پاته سوې خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوې ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده دا د یو ورځ تاسو پیغام هم خبر کړ چې د دې ستونزې په اړه ژغ یو ځل بیا راپور تاسو او د حواله لپاره مسولین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینی ستونزه نه ده. اداري فساد، کمزور اقتصاد، نامنی، بیکاری او داسې نور هغه څه دي چې نور دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپل د دوی په ژغونه کې به تر وورو.
سلام علیکم زه کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېر د کاري د خلک زر ځوانان دي کار دي او ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. د ډېر د کاري د خلک زر تل چې خارج ته ځي.
سلام علیکم موږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. موږ د پاکستان نه راستوري دي ماچر یو او د غلی درک نه لګي. موږ اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې موږ سره کومک وکړي. لوګر ولایت کې نه کاروبار شته چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غنی ته دا وایم چې موږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم تاسو کولای تاسو ته ولایت ته خبرې کوم او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته یې اخلاص وکړو. دلته موږ ځوان څو د بیکاری نه راځي خو چې ګرځي د کار له نور کار لري تو ګروپا ته په لار کې موږ څو ټکو سندرې کې موږ څول موږ د پاتې دا وایي چې موږ د ویزه خلاص کی که چې د ویزه خلاص کی په وانسر کې به تقریبا جنگ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستنه اورګنایزي هغه ته جنگو په مخه کوي او بلکې لار نه لري څو کی خلخانه ورته وګی ناس مجبور دي لار وشتي یا جنگو کی. ډیر مننه.
سلام علیکم زادی جادو کارکونکو ته ټول اړوندونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پټکا ولایت خبرې کوم. مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاص کړي. خلک ډېر بیکار دي د بیکارۍ نه جنگونو ته مخه کړي. دغه د ما پیغام نشد کړي. ټول د افغانۍ ته ټول د دولتي چارواکو ته چې د ویزې خلاص شي د نیمایي جنگ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بیکار دي ځوانان ټول روان دي او څوک طالبانو ته دي څوک د دې ټول وزل کیږي. ویزې خلاص شي جنگ په افغانستان کې ان شاء الله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم زه انجینر احمد د کاپسا ولایت د تقابل سوالی څخه خطر سره پاړیکې کې دا دوه ورځې کیږي چې د تقابل سوالی کې د مرکز یعنی د ولسوالی څخه کم سرچ چاله سه ولسوالی ته تللی. دا هم د ترافیک پر مخ باندې حتی چې موټرسکرین او پیاده رو د دې مخنیوي کیږي او خځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي او حتی چې ماشومان هم نه پریږي زنانه هم نه پریږي او وړو او نور خوراکي توکي هم بند کړی دي او دوه قابل لار چې هم له فیول سوالی ته وته ده د جالو خلو په استقامت نو دا هم د ملي او د لوخا بند کړی ده او وايي چې موږ د کوم پوښتنه اشه کته کړی ده طالبانو نو موږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې ځاته کو ترڅو چې دې طالبان توګه کته حساب شنو. دا یو غیر معقول خبره ده نه په ملي قوانینو کې ده خبره ځای لري چې د خلکو باندې لاري باندې کی نه د افغانستان په قوانینو کې نه نه په اسلام کې نه په قران کې هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار غن نه کړته. هم چې موږ خپل دا دوه ورځې په مرکز کې بند پاتې یو ماشومان او زنانه ټول په بد په دې بد حالت کې یو چې د ټول وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هله دا چې زر تر زر دغه پاړه تاسو لوړ مقامات خبر کړي و من الله توفیق.
السلام علیکم او خبر دا د اندواله دغه څنګه روپی چې پرو پسند کلاس کې څه دا غواړې په پنځه دغه څه کافي چې څه بعد څنګه تیار پران کې یا په دغه افغانستان خلک چې دا خو موږ ګل کړې دا نور څه چې دا په څیر واخلي قرار دی دا موږ په کوم څه کوم څه کولو څنګه دا په څیر مصرف کې نو دا کوم کار سره وځي او په څیر کم چې په جنګو په دې استعمالي
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچیرې یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کموالی له کبله پاتې شو نو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې وارسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
تگٹوں کے دے دے خارے تساتوں کے دے دے خارے تساتوں کے دے دے خارے سلام دے پہر کے دے مقام دے سامان تا سلام دے پہر کے دے مقام دے تگٹوں کے دے خارے تساتوں کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وطن بندے درتگوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانستوری دے